سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاس اده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې لدی ورسته درې ډلو کسانو ته پاسپورت نوار کوي. دغه ریاست پرون شنبه په خبر پانه کې ویلي دي چې دغه درې ډله جزایی قضیه درلودونکي به سرپرست ماشومان او مملول خروج شوي افغانان یا چوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته پاسپورت ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورټ ویش له نوبړي سره د ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ و. له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قونسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کېږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورټ د 2015 کال په ډلبندۍ کې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې درېیم کم اعتباره پاسپورټ دی. د افغانستان په یولسو ختیځو، شمال ختیځو، جنوبي ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت او پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی. په ځینو یادو ولایتونو کې د تېرې اونۍ بارانونو او سیلابونو له کبله څلور کسان او لسکونه کورونه ویچار یا زیانمن شول. دغه راز چارواکو د سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو باغونو د ویچارې خبر ورکړی ویلي چې په مجموع کې 350 کورنۍ اغېزمنې شوي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي په دغې ښار او شاوخوا سیمو کې جرمونه، بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. رویټرز خبر اژانس د شنبې په ورځ نوښته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي کار څو زره سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تېره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یادخار ته د ملي کار ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال هم سخت غبرګونونه راپارولی وو. او راشد خان به د راتلونکي میاشتې په آسیا جام لوبه کې د افغانستان د ټیم چیز واکمن سپینران لري مشري وکړي. دا دغه ټورنمنټ لپاره د ټیم په تشکیل کې شو. د یکشنبې په ورځ اعلان شو نوی سپینر علا محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان راشد خان تر څنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی، نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخښي. فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی، نبین الحق او ګلبدین نهب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم زدران، رحمان الله ګربه، صدیق الله تعالی او کریم جنا د افغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عرب امارات په ای ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. افغانستان د جام تر لوبو مخکې پاکستان او عربي اماراتو سره درې اړخیز لوبې کوي چې تر راتلونکي جمعې په ورځ په شارجه کې پیلېږي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره د مطالب اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان او ګاونډي ایران نه په وروستیو کې په زرهاو کورنۍ راستنې شوې دي. دا چې دغه کورنۍ په افغانستان کې اوس په څه وضعیت کې دي او آیا حکومت او نړیوالو ادارو ورسره څه بشري مرستې کړي او که نه، وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. راشد خان د راتلونکي میاشتې په آسیا جام لوبو کې د افغانستان د ټیم کپتان ټاکل شوی دی. خو په دې ټیم کې نور څوک دي او آیا غوره ټیم ټاکل شوی او کنه؟
د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف او پکې نه معلومیږي. مثلا په هر برخه ته کتل شوي او هغه تشه ډکه کړې ده.
وړاندې به د نورو لوبغاړو په اړه باندې هم جزئیات درکړو چې په دې لوبډله کې نور څوک دي. له دې سربېره د اوکراین جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بی هم ستړی مشایزه فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د طالبان حکومت وایي په وروستو څو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې 6500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شویو مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. یو شمېر کډوال چې د پی او آر کارت د کډوالۍ کارتونه یې درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوي او په تورخم کې د کډوالۍ په پنډغالي کې دی. وایي د پاکستاني پولیسو د ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلور او راسته نشول. نور جوسیات په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ستنېدنې لړۍ یو وار بیا چټکه شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې د اگست 22مه او 23مه د تورخم او سپین بولدک له لارې 2200 وات یا کورنۍ راستنی شوی چې د غړو شمیرې 6500 تنو ته رسیدي. په تورخم کې د کډوالو د لیکټ کمیټي مسول بخت جمال گوهر ځای خبر اعلان ته ویلي چې په تیرو 6 ورځو کې د تورخم لاله نږدې 4000 کورنۍ چې د غړو شمیرې 1000 ته رسیدي راستنی شوی. یو شمیر کډوال چې د پی او آر د کډوالۍ کارتونه درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوی او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دی. وایي د پاکستان د پولیسو ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل. دوی وایي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وړاندې پولیسو نیول او پیسې ترې اخیستې زکاړ شول. له یادې نیټې وړاندې خپلې کډې بار کړې. د دوی لړلې یو تن باز محمد ازادي راډیو ته وویل
او شخصا ما درې پیره د کپړو دکان چولې. هر پیره کې همدغه شړل شړلو کې ماجر دلاړ سی ماجر دلاړ سی او د سیاوغه سی لس لکا دو لس لکا تاوان می پکې کړه. اخر دا پیرم همدغه دی اتل کرو په دکان می په 1 لک روپۍ ور کړ راغلم مجبور وم.
د اگست په 23مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار په یو راپور کې ویلي و چې په روان اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوې. په دې راپور کې راغلی و چې د اپریل له پیله د اگست تر 23مه په پاکستان کې له 350000 څخه ډیر افغان کډوال نیول شوی او په دې موده کې له 390000 ډیر افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوی. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته چشمیر 1.4 میلیونو تنو تر رسیدګي خبرداري ورکړي چې د روان اگست تر پایه لدی هواد اوسی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت لدی وړاندې ویلي چې دا نیټه به تمدید نشي او یاد کډوال بل دی هواد وستل شي. تازه ستانه شي کډوال د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د سرپنا او روزګار د برابرولو په برخه کې جدي هڅه وکړي. د دوی لړلې د تورخم د کډوالو په پنډغالي کې مېش محمد یاس چې د تکسیز کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل
چې موږ د سرپنا جه پیدا کی او کار روزګار موږ نه بلدی او موږ دا پکار دا او دا ماشومان ته مکتبونه د غوړ د برابر کی.
که څوم د طالبانو تر واک لاندې بختره جانس لیکلي چې لستنیدونکو کډوالو سره په بیلابلو برخو کې مرستې شوي خو ستنو شوي کډوالو په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې دوی سره د مرستو د نه کېدل لامل شکایتونه کړي. دا یوازې پاکستان نه دي چې افغان کډوال باسي بلکې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
داسې مخه کلاس ته راډیو نوري. جرمني او سلبیا د افغانانو د منلو په اړه لخپلې سختې پالیسۍ دفاع کړي. د جرمني رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د دوستیو د سیړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړي. د موړي زده کړي د شوې د دوستیو دقیق سیړلو وخت اړتیا لري. د په داسې حال کې د پاکستان کې میشته جرمني د بیا میشتېدو لپاره یو شمېر دوستیو لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري سیړلو خطر سره مخ او جرمنی حکومت باید د دوی د لیکټولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمنی خبری اژانس ڈی پی اے د شنبې په ورځ د اګست په 23مه راپور ورکړی چې الکساندر دوبرنت د جرمنی د حکومت د بشري حقونو د کمشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې په تمه دي دغه هیواد ته انتقال کړي، او زیاته کړه چې دای حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر سي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې ژمنه وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخليږي، له کوم ځای څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي، او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي که نه. الکساندر دوبرنت ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي دی به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمنی خبری اژانس ڈی پی اے د ښاغلي دوبرنت له قوله لیکلی چې د کډوالو د دوسیو څېړنه په دقت ترسره کیږي او له همدې عمله وخت نیسي. د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بشري حقونو کمشنر لارس کاستیلوتسی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمنی ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري او د خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواده د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي، او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیږد بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوی و، او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جی ای زیډ په مداخله خصوصو د دغه بدلولو په شرط وویل.
زه له یو کال او اته یا نه میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې پته میم. موږ ته اپروول راکړل شوی. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي، ټول ناروغان شوي، له زده کړو پاتې دي، او هیڅوک له کوټې نه شي وتلی. د جرمني له دولت نه غوښتنه کوو چې دا پروسه چټک کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني ورسره د کډوالو په توګه د دوی د منلو ژمنه کړې وه له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه وزارت یو ویان د اګست په 13مه په برلین کې وویل چې په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه کسان د جرمني له خاورې نه ایستل کیږي. د یادونې ده چې د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمني ته د انتقال په تمه دي، او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 14 نورو الوتنو کې انتقال سي. د جرمني چاپ ورځپاڼې ام زونټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 5500 وړ خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولي دي. په تیرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربیره یو شمېر نور ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لیږدول شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړی. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیزه نوملړ کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ ویان د صدر اړو ته ویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. د کرکټ یو شمېر څارونکي او مینوال هیل لري چې د آسیا جام په سیالیو کې به افغانستان ښې بریاوې ترلاسه کړي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د اسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی دراتونکو سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عرب امارات کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یک شنبه د اگست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلان کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په روسيو کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو پاړه وویل.
زموږ وړاندې په کابل کې د شپږیز شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې په هغه کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړی و. بیا کله چې شپږیز پای ته رسیږي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالی او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ په پلان کې نیول شوی و چې هغه هم دوی تر سره کړ تقریبا 10 ورځې دوام وکړ او له هغې وروسته بیا په 19 تاریخ د اګست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړه او هلته دا مهال دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولی دی او زموږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی ښه لوبې ترسره کړي او تر پایلو به با لاره عمومي.
د کرکټ یو شمیر څارونکو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په ګډون د سیالیو لپاره د یوې پیاوړي نوملړ په جوړېدو ټینګار کړو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وايي افغان لوبډله د سپین یا سلو توپ اچونې په برخه کې پیاوړې ده. دغه راز ښه ال راونډران هم لري. په شلوري سیالیو کې ال راونډران ډیر رول لري او ښه لاسته راوړنې لري. په همدې هدف په لوبډله کې د ال راونډرانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوی لوبډل کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولی، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی زایلری، دغراز و فولاد ترکه، ننګیاله خروټ او عبد الله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوم لړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 مل بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لار پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا ځل افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پخوانی او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب شوې. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومي. مثلا په هر برخه ته کتل شوي او هغه تشه ډکه کړې ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډلې سره تر فاینل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندستان کې ترسره کیږي خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه درته وړاندې نور مطالب هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. نن د اوکراین د خپلواکۍ ورځ ده. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې ویلي چې د مسکو په وړاندې به روانه جګړه ونه بایلي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې په ډګر کې نو پرمختګونو سره هممهاله د دغې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو هم زور اخیستی دی. د همدې موضوع په تړاو مې همکار سلطان سرور سره په سټډیو کې دی. سرور صاحب مهرباني له تاسو په دلو چوزیا تاور
ډیره مننه. ولسمشر زلنسکي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل نن نوې وینا کې وویل اوکرين تر اوسه جنگ نه دی ګټلی خو یقینا چې بایلون کوي به نه وي. د اوکرين ولسمشر د جنگ د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هلو ځلو ته په اشاره کې زیاته کړه چې سره له دې چې د هیواد ځینې برخې اوسمهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې دي خو یو اوکرين شتون لري او د دوی په ټکو اوکرين به یو ځل بیا د یوې کورنۍ په توګه سره یوځای شي. هغه زیاته کړه چې اوکرين یوې عادلانه سولې ته اړتیا لري چې په ټکو یې خپل راتلونکي خپل وټاکي. د اوکرين ولسمشر دغه وینا لو شوروي اتحاد څخه د دغه هیواد د خپلواکۍ د 14 کلیزې په مناسبت په داسې مهال کوي چې د جګړې په ډګر کې او له هغې بهر نویو واقعیتونو سره مخ دی. مسکو د شنبې په ورځ وویل چې روسي ځواکونو د دونسک د سیمې دوه کلی ونیول او اوکراینی ځواکونو وویل چې د دنیپرو پیتروفسک سیمې لویدیځه څنډه غونډه کې یو هستوګنځي له روسي ځواکونو بیرته ونیو. مسکو د غرازو ویل چې ورسته لدی چې روسي ځواکونو د کورسک لویدیځه سیمه کې یو اوکرایني بی پیلوټ الوتکه نسکور کړه. هلته په اټومي بټۍ کې لګیدلې اور مړک. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره الاسکا کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په شمول روانه میاشت غنډې ډیپلوماټیک هلې ځلې وشوې. سره له دې چې دواړو مشرانو دغه خبرې بریالۍ وبللې، خو د داسې کوم پرمختګ نتیجه ورنه کړه چې د زلنسکي او د متحدینو د نورو مشرانو ترمنځ په بل غونډه کې قرباني خبري وشي. د کاناډا صدر اعظم د زلنسکي د ملاتړ لپاره او اوکراین ته په خپل لومړني سفر کې د یکشنبه پورز د اوکراین د خپلواکۍ په مناسبت کیف ته ورسید. مارک کارنی با زلنسکی سره د غونډې پترس کې اوکراین سره د کاناډا د 2 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې د ژمنې او د دفاعي تجهیزاتو د مشترک تولید په اړه خبري وکړي. کارنی په خپل اکسپانه کې ولیکل چې کاناډا د اوکراین د خپلواکۍ په دی ورځ او د دغه هواد د تاریخ په دی مهمه شیبه کې د اوکراین لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې په لور خپل ملاتړ او هڅې زیاتوي.
ل خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګر ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ اړیکو همکاریو پر وړاندې خنډ دی. د دې وزارت ویان شفقت علي خان پرون تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې بحثونه پرې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت یو بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخانی ولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اگست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي با په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولای شي اقتصادي همکاري، سیمه ایز اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیت په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزارت دفتر لوري د اگست په 22مه په خبر شوی بیان کې راغلی چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن خون سره په لیدنه کې ویلي د طالبانو حکومت باید په امنیتی برخه کې د چین اندیښنې درک او په دیاړه همکاري نور هم زیات کړي. په دې حال کې د امنیتی او پوځي برخې یو شمېر افغان کاربوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د غهواد په ګډون د ټولي سیمې لپاره جدي ګواخ بولي. لډلې نصر احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی دلې شتون په افغانستان کې نور امیدامه پیدا کی، هم افغانستان خلکو ته ډیره خطرناک ده، هم دنیا ته، هم غونډیانو ته. او د بازار سلور کله کې چې د طالبانو واکمنی ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوې ده، دوی آماده کیږي هغه تورستی او حراس افغانی وظایف ته. نو د دوی شتون ډیره خطرناک ده او ټول دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منځخه که آسیا نام نه کی او نور گوندیان دی نام نه کی.
د پوزي چارو پو احمد خان اندړ وای گوندی او د سیمه هیوادونه باید په افغانستان کې د غډلو د فعالیتونو په اړه د خپل اندیښنو د پای تر سوالو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نوې کزمو گوندی یا د سیمه او آن د نړۍ هیوادونه په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتی پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوی خطرونه له منځه یوړل شي. د وای ک د دې ډلو د زپلو لپاره ګډه مبارزه و نشي نو پراتونکو کې د یو بل ملامتول د غونډې هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللي. تازه پرون د اگست په 22مه زبیح الله مجاهد یو وربیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په جواب کې وویل چې د افغانستان د بی ثباته کولو له حد څخه باید ډډه وشي. نو یې لدې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډلهییز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه له قوله وویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنگیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او لاغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
تاسیس مخه غلازده رادیو نوری دا تازه میوه سبزیانو زین افغان سوداګر شکایت کوي چې د پاکستان حکومت لخوا لویزو او پاسپورتونو پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ نه لګول شوی محدودیتونه لامل ترخم کې افغانستان غاړي ته په تازه میوه سبزیانو بار پلسکونه موټرې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکو دی چې د تورخم لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د دجمه پورز داګس په 22مه ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو لامل تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوه او سبزیو بار په لس ګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سرشاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادرو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد رسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلدارې زیان کړی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید له کوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د دې فصل صادرات میوه باید بلاریای زناک هست بدون وقفه د تورخم باید عبور کنه. د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خاند تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوي او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابيږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمن سفر کاوه. خو روان کال د اگست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړای. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې ورستیو کې اعلان کړای چې د خصوصي سکتور سره په مشوره لدیلاري د میوه سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلې دي. د وزارت پنځمه پورز د اگست په 21مه په خپل اکسپانه په بیان کې وویل چې د تازه میوه او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 14 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځنګړي شوی دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوه او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره شوی ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوه او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول شوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع کلاس دی ول سم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو راځو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په غوښتنې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندۍ موجودات چې دي هغه خپل ژوند سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکو زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې وایلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه مست راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. زموږ استاد سي درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اتش پیتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره دیږي، د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیات چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون ډای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون ډای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون ډای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسره زی، او په دغه وخت کې هم د ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسره زی، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دي په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي، کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسی. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسی دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسی و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسی. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولی د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چی کیږي غیر حوازی تنفس سره ترسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کیږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر حوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دی د غو د لپاره اکسیجن اماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه د چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر حوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجره تنفس چې دی هغه مخته په مسکه توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر حوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچې راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکاندریا کې تر سره کیږي. هم د نباتاتو کچیر موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و دې چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیاتې ترمنځ څونه توپیر دی، او بل اخره وایي چې په خپل په زیاتې ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چې جوړ او صحتمند بیاست. شرح خلاص د دولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو. الکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کوم دغه کوم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کیږي هغه ټول د دوی د ډي ان ای څخه دی، چې د ډي ان ای کې چې کوم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کوم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را پدې خو دوی په دې باندې پوسټ ول چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکو واحد دی، او ورسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه ورسته جنټیکی انجینری را مسسو. تقریبا 1980 میلادي کال ورسته د کوم جنټیکی انجینری چې و هغه را مسسو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګ د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. ارزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسې ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو، او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. موږ او تاسې درس چې د اته دې شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. ارزو د ډي ان ای کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جنټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و، نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل سلته لژدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لژدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړني کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړی چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې وا هغه دغه معلوم کړل چې مختلف جینونه چې دی هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دی د میوټیشن په واسطه تغیر، مثال کولی شي تغیر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغیر په کروموزوم کې چې کیږي تغیر مني. او ورسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدل چې ارسي مواد چې دی هغه باید لشتر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دی دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارسي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارسي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارسي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او رسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د سر ځینې ملګری هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوی په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر لري، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکی و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکی دی یعنی ناروغي تولیدونکی دی، او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکی دی. دوی راولاش و د دغه باکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ای غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکاره سو. همدارنګ دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ای راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل، او کله چې مشکان تور کړ دوغه د منې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ای چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لېږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ای چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان ای چې د هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ای موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل او همدارنګ په عین ډي ان ای او شتل څه ډول مستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ای او ار ان ای مالیکولونه پیژنو. ډي ان ای او ار ان ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ای او ار ان ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلیوټاید په نامه سره یادیږي، او دا نیوکلیوټایدونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، هم دا رنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو چې مثال دا نیوکلیوټایدونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیت ډي ان ای او ار ان ای ته ڈی این اے اور این اے چی دی مثال موجب ڈی این اے کی چی دی قلوی گان چلور دانی دی چی عبارت دی دی ادنین گوانین تایمین او سایتوسین سره ہمدارنگ قلوی گانو کی یو بل گروپ ہم رازی چی یوراسل دی خو پا ڈی این اے کی چی دی یوازی گوانین ادنین تایمین او سایتوسین دی مگر پا آر این اے کی چی دی بیا دا تایمین وجود نلری دا تایمین پر زائی یوراسل قرار لری چی عموماً ادنین چی دی دا تایمین دا از دازه سر برابر دی نو همیش ادنین دا تایمین پا مقابل کی دا ایدروجین یاری کو پا وسط تراو لری او گوانین چی دی حقا دا سایتوسین سر چی لری دا ہائیڈروجنی اڑی کلاری یو د بسره تڑاو لري ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان اي او ار ان اي مالیکول مو پیژندې دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان اي جوړښت دی د ډي ان اي د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دې کم دغه پوری ازنې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان اي ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سواله ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده ڈی این اے دا هغه موږ کولای سو جوړشتي چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو لومړی دا چې ڈی این اے دا خپل په جوړشت کې موږ وویل ڈی این اے دا هغه نیوکلیوټایډز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن اقاد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډی این اے کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي چې دغه کم اندازه چې وه د ادنین او تایمین مساویوالی او د سایتوسین او ګوانین چې وه دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وه وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي بل دا چې ډی این ای چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربن قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او ټرمینل سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل سوی دی دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان اي او ار ان اي پیژندنه و چې ډي ان اي او ار ان اي څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن اقاد او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایټ په نامه سره یادیږي ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري نور درې سره یو ډول دي همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیت گروپ او پنځه کاربونا کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پړونه کې چې دی د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لنډول واضح کړي، دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او آر ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړي. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
چاہتا مایا لو نشہ چاہتا ملنگا جوڑا بزونا